توماس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فری کرندکر د افغان ښځو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا لخوا د زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ورکولو ستاینه کړې، او پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له آغلي یعقوبی څخه د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. آغلي ډکر لیکلي خوشحاله ده چې ستاسو له کړنو او خدمتونو نه د 2023 کال د زړورو میرمنو د نړیوالې جایزې په مراسمو کې ستاینه وشوه، او زیاتوي چې افغانانو د بشري حقوقو د ملاتړ او د ښځو او معلولیت لرونکو افغانانو د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار کولو ته سترګې په لاره ده. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایډن هم پکې ګډون کړی و، د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. نوموړي چې نابینا ده په 2008 میلادي کال کې له خپل میړه سره په ګډه د رهیا په نوم یو بنسټ ایجاد کړ چې په افغانستان کې نابینایانو ته روزنیز او د پیاوړي کېدو پروګرامونه وړاندې کول. آغلی یعقوبی چې اوس له افغانستان بهر ژوند کوي، بیا هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د افغان نجونو د زده کړې د حقونو لپاره فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ورسره پلاوی د دوحې د دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر له مرستیال شیخ عبدالله بن حمد ال ثانی سره ولیدل. قطر د طالبانو له ملاتړو هیوادونو بلل کیږي، او د لویدیځ او طالبانو ترمنځ د یو رابط رول لوبوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون د مارچ له څلورمې تر شپږمې د لسګونو هیوادونو او شرکتونو په ګډون پیل شوی دی. په دې نندارتون کې همداراز څه باندې لس لویې جنګي بیړۍ او بیلابیل پرمختللي وسایل او پوځي سیسټمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې وویل چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د ادب خبره بېګناه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جون او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې راهیسې اسلام آباد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، او تر اوسه له نیم میلیون ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. دغه بهیر په پیل کې پاکستاني چارواکو تور ولګاوه چې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د حکومتي ځواکونو پر ضد یاغیانو په بریدونو کې لاس لري. په روسیه کې د جرمني سفیر الکساندر لامس دوروف د دوشنبه په ورځ په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې شاوخوا یو ساعت تیر کړل. دې غونډې د ترسره کېدو د لامل په اړه ځینې نقیز راپورونه خپاره شول. د جرمني سفیر په داسې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرکزي دفتر ته تللی و چې د اوکراین په اړه د جرمني افسرانو ترمنځ د افشا شوو خبرو د منځپانګې خپرېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوي دي. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې لامس دوروف اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رسولو په اړه د جرمني د پوځي افسرانو د افشا شوو غږیزو فایلونو له امله احضار شوی، خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلي چې دا غونډه له مخکې پلان شوې غونډه وه. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ وویل چې افشا شوې خبرې یو ځل بیا د اوکراین په شخړه کې د لویدیځ مستقیم او ډله ییز ښکېلتیا څرګندوي. هغه زیاته کړه چې دا خبرې ښیي چې جرمني په جدي ډول د روسیې پر خاوره د برید پر پلان غور کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر په افغانستان کې د بشري حقونو سیستماتیک نقض د نه منلو وړو بلاو ټینګار وکړ چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د نورستان د مرکز پارون یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورو له امله بندو شوو لارو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه خلک چې خوراکي اړین موادونو اخیستو دپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړی و دلته بند پاتې لارې بندیش له امله
په شمال ختیځ زون کې بیا بزګران پر لپسې واورو رخته خوښ دي.
دغه بارندگی چې وسوه د وطن په بارندگی باندې آباد دی، په واقعیت سره د خلکو امید سل په ساده سو.
په خوست کې پرون دوشنبه د زرغون خوست کلتوري جشن د نیالګیو د کینولو په درې ورځني اشر سره پیل شو.
د نیالګیو کینول چې کله موږ او تاسې کینو پاک چاپېریال ډېر خوندور کېږي.
د کندهار اوسیدونکي د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت کوي.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، کار روزګار نشته، خواري نشته، روزانه نشته، ژمی دی.
په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کې به واورئ. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د تېرې جمعې د ورځې په پارلماني ټاکنو کې د 25 میلیونه رایه ورکوونکو د ګډون خبر ورکوي. راپورونه وایي په ګڼو ښارونو کې ډېرو کمو خلکو خپلې رایه کارولې دي.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک نقض د نه منلو وړ بللی او ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو حقونه باید د ټولو لپاره لومړیتوب ولري. ولکر تورک پرون د مارچ 4 د بشري حقوقو شورا 55مې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د ښاغلي تورک له خبرو خپل ملاتړ څرګند کړی دی. نور جزئیات له صفی الله ستانګزین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه ناسته کې د نړۍ د غونو هیوادونو په قطار کې چې د ملګرو ملتونو په باور پکې بشري حقوقو تر پښو لاندې شوی، یو برخه افغانستان ته ځانګړی شوی و. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک په خپل وینا کې وویل:
In Afghanistan I deplore continuing
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو پر لپسې او سیستماتیک سرغړونې په ځنګړې توګه د خزو او نجونو د حقوقو هر اړخیز نقض چې هغوی له ټولنیز ژوند متوسطه او عالی زده کړو کار او آزادانه تګ راتګ محرومی کړي، د ډیر تاسف وړ بولم. د خزو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د نننه یاد دغه هواد لپاره کار کوي لومړیتوب وي.
ولکر تورک هم دار از د مدني فعالانو او خبريالانو په وړاندې هم د محدودیتونو یادونه وکړه، او دا چې دغه خبره د ښځو د بشري حقوقو غړي مدافعان او خبريالان له خپل سره زندانونو کړيږي. طالبان د 2021 کال په اگست کې واکته ورسېدل. لاغه وخت رئیس افغان جونې لشپګم ټولګي پرته له خوندزو منا شوی او ورسره د جنونو پرمخت پانتون دروازې هم تړل شوې دي. طالبان په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې. لدې ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې د چا حق نه دی تر پښو لاندې کړی او د ښځو حقونه د دوی په خبره د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم د بشري حقوقو د عالی کمشنر ولکر تورک له پرونی سرګندونو کلک ملاتړ خوله. غالي بینټ په خپل ایکسپاند لیکلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پرمختګ باید د ټولو لپاره مهم وي او لومړیتوب یو وګرځوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د نورستان د مرکز پارونو سیدونکو وای د تیرو پر لپسې څلورو ورځو واورو رخت لاری بندې کړی او دوی له ستونزو سره مخ کړی دي. سمه یې چارواکي بیا وایي چې د پارونه او اسادآباد ترمنځ لویه لارې تیر ماښام ناوخته خلاصه کړي، خو د واورو د ښویېدو له ویرې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ده ورکړې. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکي په خپله سیمه کې د زیات واورو ورخت او لارو بندېدو څخه شکایت کوي. د دوی په خبره چې له تیرو څلورو ورځو څخه د واورو ورخت او خویدو په وجه د پارونه صدآباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی او ولسونه یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارونو اوسیدونکي حیات الله:
د دې ورخ له عمله مختلف خلک، هغه خلک چې علاج معالجي لپاره همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړی و، دلته بند پاتې لارې بندیش له عمله، او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمې وي او کلی کې بند پاتې دي علاج معالجي لپاره، او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسمه خوراکي مواد اخیستو لپاره کړي نه شي وتلی.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین بیا وایي که څه هم چې په سیمه کې زیاته واوره ورېدلې او ځای ځای سرک ته راخویدلې و، خو بیا یې هم د خپلو وسایلو او شته امکاناتو نه په ګټه اخستنه په دوه ورځو کې لاره پاکه کړي، خو د برف کوچونو راتلو له ویرې تر اوسه د موټرو تګ راتک ته اجازه نه ده ورکړي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل آزادی رادیو ته وویل،
زمونږ پرسونل د الله فضل سره ساحه ته رسیدل دي، اخر ساحه ته مشکلات ختم شو، لار آزاد دي، سبا له ان شاء الله ټول ته اجازه ورکړو چې تګ راتک لپاره. فلحال احتمالات د برف کوچو نشته، لار خو آزاد کړو خو بیا هم ور دلته ډیر ده، اکثر ساحو کې د برف کوچو نه ډیرو نن ډیر ملګری ستړي دي، ستومان زه خپل ساحه ته وته یم، مشکل دي خلک ډیر ولس خامخا ولایت کې مکمل خوراکي مواد یا نور دا مسائل ډیر مشکلات کې دي. ان شاء الله
تروسه په یاد ولایت کې د واورو اورښت او خویدو پیښو کې چاته د مرګ ژوبلې وختو کوم راپور نه دی راغلی، خو په گاون کونړ کې بیا د یوې کوټې د چت پریوتو پیښه کې وو کسانو ته مرګ ژوبلې وختې وه. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام ولسوالۍ د اګام تنګي اړوند د سالیګل بابا ساحه کې په واورو کې 50 بند کسان ژغورلې دي.
په شمال ختی زون کې بیا د پرلپسې واورې او رخ بزګران خپل راتلونکي کال فصلونو ته هیله من کړي. د کندز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګرو د واورې د ورخت له امله خوښي څرګنده کړه او ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعه ګل سیلاب آزادۍ روډي ته وویل، د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورخ سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه اوسنۍ برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و. مشتی وطن په دیقانو مالدار باندې آباد دی، دغه برندګي چې وسوه دا وطن په برندګۍ باندې آباد دی، په واقعیت سره د خلکو امید 100% سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای، د واورې ورخ لامل په غرونو کې طبیعي اخشالونه له واورو ډک کیږي او بیا په دوبی کې کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ کیږي.
دا ډیر ښه برندګي و چې وسله د دیکانوی ته ډیر مپاترلې مالداروی تیرلې،
خلک ډیر په تشویش وو، اوس خلک ډیر خوشاله وسله. دا خو ډیر شو چې برندګي وسله، خلک ډیر خوشاله دي په دې. ام د دیکانوی د خو ام د مالداری د خو زګو ته نام ورکې، د ام دیکانوی ته نام مپات کې ام مالداری ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي، د واورې ورخ نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله کینه برخې به برکت کی په دوای مردم باری امیدوار سم کی.
د پرله پسې واورې ورخ لامل د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوې. د دې واورې ورخ سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واورې اورخ سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورخ له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وایي، ورختونه نه یوازې کرل شوو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقینو لپاره، د مالدارانو لپاره دا یو ښه زیری ده، ځکه دا په غرو کې په هغو ځایو کې وریږي، هلته ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډېره مفیده ده، کومه حشرات چې هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضر وي هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي او د پورته یادو شو ولایتونو 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداری بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راواخلو. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي، د جمعې ورځې په پارلماني ټاکنو کې 25 میلیون ایرانیانو رایه ورکړې ده. دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وکړه او ویل په دې پارلماني ټاکنو کې له ننګونو سره سره د تیرو ټاکنو په نسبت ډیرو خلکو برخه اخیستې و خو د ازادي راډیو فردا څنګه راپور ورکوي چې په ګڼو ښارونو کې ډیرو کمو خلکو رای کارولې دي او ټاکنې بایکاټ کړې دي. تفصیل سفیر الله ستانګزینه ورو.
ایرانی چارواکي ادعا لري چې د غیوات پارلماني ټاکنې تر پخوانیو ټاکنو ښې تیرې شوې او ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه پر سپیو کانفرنس کې په دې اړه وویل
درصد مشارکت 41% و 25 میلیون
په ټاکنو کې د ګډون کچه 40% و 25 میلیون معزز خلکو په ټاکنو کې برخه اخیستې وه. مونږ د تیرو پارلماني ټاکنو په پرتله د زیاتې رایې شاهدان وو او دا په داسې حال کې پیښ شول چې د هیواد په ډیرو برخو کې له ننګونکي اقلیم سربیره د دښمن لخوا د پرله پسې پروپاګند سره مخ وو.
تبلیغات مدام دښمن
خود ازادي رادیو فردا څنګه راپور ورکوي چې په ګڼو ښارونو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او اکثرو خلکو ټاکنې بایکاټ کړې وې. د فردا رادیو د معلوماتو په اساس له پلازمینې تهران پارلمان ته د مخکښ کاندید ټولې رای 15,900 وې چې دا د اړتیا وړ رایو څخه 8% کمې دي. اسوشیټډ پریس هم لیکلي چې په ایران کې دا په ټاکنو کې د خلکو د مشارکت ټیټه کچه ده ځکه تیر وار 2000 کال پارلماني ټاکنو کې 20% د رایو په شرایطو برابر او کسانو ټاکنو کې برخه اخیستې وه. ایرانی چارواکو څو ورځې وخت ونیو چې بلاخره لکوم وضاحت پرته د ټاکنو په اړه احصائی خبري کړي. ایران د کورونې چارو وزارت د نړیوالو چارونکو له څار پرته ټاکنې ترسره کوي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ او د خبرګانو مجلس 88 څوکۍ لري. د ایران سخت دریځو سیاستوالو چې د رژیم او رهبر لملاتړو دي په پارلمان وخت ترلاسه کړي. د ایران رژیم اکثر مخالف او ان اصلاح غوښتونکي کاندیدان هم ټاکنو ته نه پرېږدي. ایرانیانو د جمعې پر ورځ پارلمان کې د استازیو د ټاکنې ترڅنګ همدارس د خبرګان مجلس کاندیدانو ته هم رای ورکړي څو د یوې اتکلنې دورې لپاره د ایران د دې واکمنې جرګې غړي وټاکي. دا مجلس د ایران رهبر 40 کلن آیت الله علی خامنئی ته د مشورې کار مخته وړي او اکثر لوی هیوادنې پرېکړي د دوی په مشوره او د رهبر تر تصدیق وروسته عملي کیږي. په ایران کې پارلماني ټاکنې وروسته له هغه وشو چې ورم 2022 کال د ایرانی پولیسو په توقیف کې د 20 کلنې مهسا امینی مړینې په دغه هیواد کې څو میاشتنې پراخې مظاهرې وپارولې. مظاهره چان د ایران د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا سخت ځپل شول او سلګونه مظاهره چان مړه او زرګونه نورې ټپیان او زندانونو ته واچول شول.
له خبرونو ور اخوا
په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو دی او پلوی او د دوی د مطبوعاتي دفتر د پخوانی غړي مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی د بیانولو خبر ورکړل شوې ده. ویل شوی چې نوموړی په کابل کې نیول شوې ده. پخواله رسنیو هم په دې اړه دوشنبه یو ویډیو هم خبره شوې ده. ځینو ټولنیزو شبکو د جنرال مبین د ایکسپانی هغه بیان ته هم اشاره کړې چې تر لنډې مودې وروسته لري شوې او پکې ویل شوی و جنرال مبین د طالبانو استخباراتو په ډېرې بې عزت ته نیولی او ځان سره یې بیولی دی. مبین خان چې پخوا رسنیو ایکس، ټویټر، فیسبوک، یوټیوب او ټیک ټاک کې سلګونه زره پلویان لري د پاکستان او ایران ضد څرګندونو باندې مشهور دی. خو ویل کېږي چې هغه په دې وروستیو کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر تورن کړی و چې د ازبکستان د ویزې لپاره د ګڼو سوداګرو ترمنځ یوازې د ده غوښتنلیک رد کړی دی. طالبانو لا د جنرال مبین د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې لږ تر لږه 2 ځلې جنرال مبین په کابل او کندهار کې نیول شوی و. پرون په خوست کې د زرغون خوست د کلتوري جشن هم پړاو د نیالګیو د کینولو او د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ اشر پیل شو. دغه کلتوري جشن چې د خوست ښاروالۍ په کوربتوب له څو کلونو راهیسې د متون غونډۍ په بېلابېلو برخو کې جوړیږي. د دې ولایت مرکز ولسوالیو اوسیدونکي په ځانګړي ډول ډیر ځوانان پکې برخه اخلي. د دې کلتوري جشن ګډونوالو له اړوندو ادارو وغوښتل چې د نیالګیو او شنو ساحو ساتلو او اوبولو ته پاملرنه زیاته کړي. نور حالې د نجیب الله خیل پر رپورټ کوي.
په خوست کې یو ځل بیا نوی لمریز کال ته نږدې د زرغون خوست کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ ولسی حشر پیل شو. د یاد کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو حشر د پیل لپاره مراسم چې دا ځل د خوست ښار د متون غونډۍ په اوږدو کې د استقلال تپې پاسنۍ برخه کې رابرل شوی و. د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو کسانو پکې برخه اخیستې وه. خوست ښاروالۍ چې د زرغون خوست میلې د ترتیب او تنظیم مسؤلیت لري مسؤلین وایي یوازې توی د خوست ښار په غونډیو او نورو عامه ځایونو کې د شاوخوا 60,000 میوه دارو او زینتی نیالګیو د کینولو پروګرام لري. خوست خاروال بسم الله بلال مشال رو ویل
په دا کې د سوخه چې په زرګونو نیالګی لکېږي د تیر کال په سر دا ځل بیا موږ 2000 نیالګی چې هغه د بیر ونې دي دین نور مختلف دي خو ان شاء الله یو دانه چې په دې ټاپې کې بلکې په بازار کې ګلدانو کې او اکثر ریاستونو ته موږ نیالګی ورکو ان شاء الله نو دا کار به ان شاء الله رنگین کال وي چې زرغون خوست میلا بو خل منزل کېږي ان شاء الله.
د خوست اوسیدونکو او رونه اندي وای چې د نیالګی په کینولو سره یو سیمه طبيعي ښکلا پیدا کوي او شاړې دښتې او غونډې د خلکو د تفریح او ساتري په سیمه بدليږي.
نوم می استاد محمد الله سردرزوی دی ا دې تھنوی ولسوالۍ اوسیدونکو یم. د نیالګی کینول چې کله موږ او تاسو کینو پاکه چپریال ډیر خوندور کېږي نو پازي کې سیلانیان اردریمي یغه زینه خواندو خو له پازي کې بندرینه کې کنه د افغانستان له خلکو می هیله ده چې د نوې کال پر اتک سره یو نیالګی د ځان لپاره بل د هواد لپاره ترڅو د هوا چپریال ته خدمت کړي.
خوستی فعالان وای د سپرلی په موسم کې د نیالګی د کینولو ترڅنګ مهمه ده چې مخکلي مخ کې د پاللو او ساتلو لپاره تدابیر موجود وي. مدني فعال اسماعیل سعادت ویل
مخکله دي چې د غنیالګی کینول شي د ساتلو لپاره پلان ډیر مهم دی نو سره کم ته دغه وساتل شي په کوم ترتیب باندې وساتل شي او به سره کم ته ورته ورسول شي ځکه ک نیالګی کیم نه ول شي هلته وخت هم پیځي شي او بیا ستنه مون شي نو دا بیا کومه فائدہ نه کوي.
د زرغون خوست د کلتوري جشن د لګښتونو په تابع او د نیالګی په برابرولو کې د خاروالۍ سربیره یو شمیر خصوصي بنسټونه پانګوال او عام خلک هم مرسته کوي.
نوم مجیب رحمان رحمانی د لولس څخه دغه غوښتنه ده خصوصي شرکتونه هغه خصوصي مخابرات یا داسې نور کوم شرکتونه دوی د راشي په دغه زرغون خوست میله کې د ګډون وکړي د خپل وطن په ښکلا کې د هر هیوادوال بونډه واخلي او نیالګي د کینوي.
یاد دی وی په ورستیو کلونو کې د خوست په مرکز ولسوالۍ کې هم د ځوانانو او ځای خلکو لخوا په ډلې عزتوګه د نیالګي کینول دود شوی دی. د خوست خار او د دې ولایت اړوند د یو شمیر سیمو د سړکونو په خواو کې د لګیدلو نیالګي کتارونه او همداراز په ځینو غونډیو او تفریحي سیمو کې شنه شوي نیالګي د همدې حشرونو او ولسی پګړو ثمره بلل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو اوري مخله دي چې د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه درته خبر کړو. کندهار ته مخکو د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې لوی خو هوا سره شوی او لبلې خو بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. یو شمیر روزګار کسان چې هر ورځ د سړک پر سر د کار په تمه راټولېږي د طالبانو له حکومت او محسو څخه غواړي چې ورته د دوامداره کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یولس بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. داغه په خبر آن دا اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسرانی ولای.
دا درېمه میاشت چې دلته چوک ته موږ راوځو بلکې اواز زنه مې د ټول افغانستان د ټول ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، جمع دي دلته بیکاری دي او هر سړی کور بچانه زندگی لري. موږ مؤمنان ما شام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو. کالی غواړي، قلم او کتابچه غواړي. داغه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې پیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما راستي چې د مدرسې وسنه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسو څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابره کړي. موږ په کار باندې اخته کړي روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسو راکړي. موږ ته هر ورځ کار راکړي چې موږ د خپل مؤمنانو وش جوړي پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمیر نور وسیدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي له بیکاری شکایت کوي. وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدل غنی کارونه نسته بيخي یار ورځ راوځو بلادر یول څو دور څو ناس او سپیټ کوټه زو کار نسپیدا به تر بل اف کوټه وروزار رواني او بیر رواني کوټه کار نسته مور دولت سوال چې مشته یو کار ما برابر
منم زیو لا مور در روزانه در پر راوته یو کار نه را پیدا کی دروره په کور کې ډیر اعلان را پسې یوازې کار کوم په کور کې نور کار نسپنګر دی ساز کمزور یو بلند وعلم لرم نو سم کنه ساز سازو کمزور دی پسې ولت به یې مشته کار نه را پیدا ساری سنا استیو.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټول نیوز چاو ریاست مسولین وای هڅه کوي امکانات ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وای په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابر سي.
فلاله اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي موږ راځي کړي دي موږ راځي صف لرو په دغه نفر کې داسو 1200 نفر ته موږ اوس فلاله پر کار باندې روان دي کام ورته پیدا کړی دی او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو ښاروالۍ ته معرفي کوو یا دغه اوس فلاله په پلان کې د دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې او ډیری کورنۍ د خپل لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوی دی چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیه نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوجانو د خوانی ول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغه شی مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي.
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. څنګه چې تاسو ته معلومات ستاسو تان هواد څخه ډیر مهاجر راوښتل نو په هغه کډوال کې زه هم راوښتل پین بولدک تلر څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړیو څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ راستوګل ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه و جوړ کړی نو بیا د سپین بولدک تلر څخه راوښتلو ایویم موسی والا موږ سره کومک وکړي درې دانې کمپنۍ او زر افغانی فی نفر زر افغانی راکړل او درې دانی کمپنۍ راکړل نور مرسته موږ سره نه کړې نه د دولت خو موږ سره مرسته سوي ده نه دی بلې مرستندوی ادارې د خو سره موږ سره مرسته سوي ده فقط د درې دانی کمپنۍ او زر افغانی فی نفر د ای او ایم مولا موږ سره د کومک کړی دي موږ سره نور کومک نور بس نه ده سوي موږ تاسو ستاسو محترم څخه د خواس کوو چې زموږ ژغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو ژمې دې کاروبار نه لرو روزګار نه لرو خوراکي توکي نه لرو نقدي پیسې نه لرو کار مو ډېر سره خراب دی په ډېر سخت مشکل کې. دا پاکستان ته خیر درکې زموږ ژغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی په دامان ولسوالۍ کې میړولې دي کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولې دي. دا پاکستان ته خیر درکې السلام علیکم.
دا ازادي رادیو کارګون محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د نورستان ولادو اماول سوالی اوسیدین کې ما طالبانو مالیه لوړ کړی دي او دلته زمنګ غوزان ورڅ ټول داسې بند پراته دي یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي او مالیه په کیلو ده او تجارانو دغه په کې ناراضي.
زه مسیب الله ما د خوست خبرې کوم. دا مالیات بخې ډېر دي ځکه چې هغه ډول چې موږ په تیرو کلونو کې سرمایه گذاري کوله ګټه مو لاسته راوړله د هغوی پر هغوی کې هم ډېر کموالی راغلی دی. زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډېرې اخلي په دغه بخش کې مو دوی څخه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي ځکه چې ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنی کاروبار چې موږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده او د مونږ مجبور چې غټ نیمایي کو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فری کرنده کړ. د افغان ښځو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا لخوا د زړوري ښځې د نړیوالې جایزې د ورکولو ستاینه کړې. او پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له آغلي یعقوبی څخه د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر امیر منه جل بایدن هم پکې ګډون کړی و د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او سره پلاوی د دوحې د دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر له مرستیال شیخ عبدالله بن حمد ال ثانی سره ولیدل. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې وویل چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د په خبره بېګناه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس دوشنبه په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جون او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې رئیس اسلام آباد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه له نیم میلیون ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. په روسیه کې د جرمني سفیر الکساندر لامس دوروف د دوشنبه په ورځ په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې شاوخوا یو ساعت تیر کړل. دې غونډې د ترسره کېدو د لامل په اړه ضد نقیز راپورونه خپاره شول. د جرمني سفیر په داسې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرکزي دفتر ته تللی و چې د اوکراین په اړه د جرمني افسرانو ترمنځ د افشا شوو خبرو د منځپانګې خپرېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوي دي. د روسي دولتي رسنیو راپور ورکړ چې لامس دوروف اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رسولو په اړه د جرمني د پوځي افسرانو د افشا شوو غږیزو فایلونو له امله احضار شوی. خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلي چې دا غونډه له مخکې پلان شوې غونډه وه.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دی اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ایرانی مقامات وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالی د ادعا سره سره بیا هم ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
اقدامات زمانی موثر تعریف فعالیت و دوام
زموږ اقدامات به هغه وخت موثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکار وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشئی موادو له امله زیان ورته رسیدلی وو هغوی اوس مسؤلیت لري چې افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د هرات معتادینو د ساتنې په مرکز کې معتادین هیله لري چې له رخصت کېدو سره سم د کار زمينه ورته برابر شي.
ما افصل ایران بودم بعد از
زو وکاله په ایران کې وم. دا چې د خېخې نشه مې کوله کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پریک ده. درې نیمه میاشتې کېږي چې دلته بستري يم.
دا چې په معتادینو کې د ډیټاکس یا زهر ایستلو نښې نښانې څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي شدید تشویش شدید نارامي لري. دوی واړی په هر شکل چې وی باید مخدره مواد ورته ورسیږي.
د پروګرام په پای کې به واوري چې کرم خان سره لدی چې پیسې لري خو بیا یې هم خپل زوی اجمل ته د کاروبار لپاره نه ورکوي. دا چې ولی دا به په یو ډرامه کې واوري.
وسړی الکشا خبره کوي پیسې چې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
ولکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ایران وایي چې له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو د حکومت استدلال هم د منلو وړ نه دی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي خو ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د دې قاچاقو مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت د قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې همکاري ضروري بولي او له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې هغوی ته د نشه یي موادو له امله رسیدلي زیان ته په کتو سره ډیر مسؤلیت پر غاړه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ دوه نیم کاله کېږي خو د نورو مسایلو تر څنګ د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازم همکاري او همغږي نشته. له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه په قرغیزستان کې د امنیت شورا د مشاورینو په وروستۍ غونډه کې د هند او روسیې د شکایتونو په دوام سره اوس ایراني مقاماتو هم ادعا کړې چې له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر سردار سکندر مومنی د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت کې د کموالي د ادعا برعکس له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
مسؤولین طالبانو وعده ویدان
د طالبانو چارواکي راغلي وو. د دوی استدلال دا و چې د کوکنارو کښت اتیا نوي سلنه کم شوی دی خو اوسني قاچاق هغه مواد دی چې زیرمه شوي او د دې کال مخنیوي ډیر وخت اړتیا لري. په هر حال موږ ورته وویل څوک چې کولی شي د کوکنارو کرل منع کړي د زیرمو پاړه یې هم اقدام کولی شي. هر اقدام چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو خو موږ تر دې مهاله په خپل هیواد کې د کموالي نښې نه دي لیدلي.
د طالبانو حکومت د 1401 شمسي کال په پسرلي کې د یو فرمان په صادرولو سره د کوکنارو په ګډون د ټولو نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې خپلې هڅې بریالۍ بولي خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د سیمه د هیوادونو همکاري نه کولو ته ګوته نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سیمه د هیوادونو اندېښنو ته په جواب کې وایي که څه هم دا هیوادونه خپله وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی دی خو بیا هم په دې برخه کې مرستې او مسؤلیت منلو ته غاړه نه ږدي.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکار وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له اسلامي امارات سره د امکان تر حده همکاري وشي تر څو موږ وکولی شو دې مبارزې ته په مؤثر ډول دوام ورکړو. څرنګه چې د سیمې همکاري ضروري ده هیوادونه باید خپل مسؤلیتونه درکړي.
ایراني مقامات داسې مهال دا ادعا کوي چې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې یادونه کړې چې د افغانستان ډېری تاریاک ایران او پاکستان ته قاچاق کېږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوه هیوادونو څخه د ایراني او پاکستاني قاچاقونکو په وسیله اروپا ته قاچاق کېږي. که څه هم ملګرو ملتونو ساش کال د عقرب په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نوي سلنه ډیر کم سوی دی خو د ایران په ګډون تر اوسه هیڅ سوی هیواد نه دی چمتو سوی چې له افغان بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي برخو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایراني مقامات وایي له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ راکز چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو ورډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشي توکو د کشت نشي مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې معتادین وایي چې په دې مرکز کې ساتلو نشه یي موادو ته د دوی لاسرسی محدود کړی او د نشې پریښودلو بشپړ پړاو ته داخل سوي دي. د دې مرکز معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د لنډمهاله مسلکي زده کړو زمینه برابره سوي او دوی هیله لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته یې د کار موندلو چاره هم وسي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې اوس مهال د معتادینو د ساتنې او پالنې په یوه مرکز او درملنې څو کلینیکونو کې تر 15,000 ډیر معتادین ساتل کیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې تر 3,000 ډیر معتادین ساتل کیږي چې د محلي روغتیا اسانتیاوې ډېرې کمې دي. خو د احتیاط پریښودلو لپاره د دوی یوازینۍ هیله دا ده چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شوي دي. په دې مرکز کې یوازې د هرات ولایت اوسیدونکي معتادین نه ساتل کیږي، بلکې ډیری یې د نور ولایتونو هغه اوسیدونکي دي چې د ایران حکومت هرات ته راشړلی دي، وروسته د طالبانو حکومت راټول کړي او د مرکز ته یې راوستلي دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسین چې اوس په دې مرکز کې بستري دی وایي کورنۍ دې ته غاړه نه ښودله چې دی ومني، له همدې امله دې مرکز ته راغی او هیله لري چې تر درملنې وروسته به خپل کور ته روغ رمټ ستون شي.
ما افصل ایران بودم،
زه و کاله په ایران کې وم، تر او کاله وروسته هرات ته راغلم او وختل می کور ته ولاړم. دا چې د خېخې نشم کوله وضعیت می ډیر خراب شوی وو. کور ته می زنګ وه، کورنۍ می راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم، خرچ ډوډۍ هر سره رسیږي.
د روغتیا معیارونو پر بنسټ په روغتیایي مرکز کې د بستري کېدو موده 15 ورځې ده. خو د محمد حسین په ډول سلګونه نور معتادین هم شته چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4,000 بستریز مرکز کې ساتل کیږي. هغه معتادین چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي په لویدیځو ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، خو په دې مرکز کې ساتل په لدوی سره مرسته وکړي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي او نشه پرېږدي. یو 20 فریدون چې په 10 کې معتاد شوی او اوس په دې مرکز کې بستری دی وای د خیاطۍ په کورس کې هم شامل شوی دی.
زموږ پر مسلکي وړتیاو هم لږ لږ کار کوي چې موږ خیاطان یا د موټرو مستریان شو. یو داسې کار زده کړو چې له دې ځای ووزو او کار وکړو. لږ لږ د پرمختګ په حال کې یو. د احتیاط د دورې تر ټولو لوی درد مې دا دی چې د ژوند چارې مې ډېرې خرابې کړې دي. حتی اوس مې ورور هم حاضر نه دی چې دلته د ملاقات لپاره راشي.
د دې مرکز ناروغان تر رخصت کېدو وروسته خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. دغه ډول د دې معتادینو له کورنیو څخه په دې اړه لیکلی ضمانت هم اخیستل کیږي چې معتاد به بیا نشه نه کوي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی ازادي راډیو ته وویل هغه معتادین چې روغتیایي وضعیت یې عادي وي په دې مرکز کې ساتل کیږي او که روغتیایي وضعیت یې جدي او خراب وي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل کیږي.
تقریبا 4,000 15,000 مابین کې کسان موږ رخصت کړي چې هغه موږ خپل کورنۍ ته سپارلې دي او دا اوس په هاله 15,000 کسان موږ سره مریضان زنانه او مرد نه موږ سره سته. نن چې هغه 4,000 یو تقریبا څه بالا 4,000 بستر کلینیک دي او نور په مختلفو کلینیکانو کې موږ لرو چې هغه لکه په گزرې کلینیکان دی التسته او دلته په شار کې زنانه کلینیکونه دي، یو په غواریان کې هم لرو، بعض په نورو ولسوالیانو کې هم موږ کلینیکونه لرو.
د طالبانو حکومت د 1402 شمسی کال په لومړیو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره په کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړل او هدف یې دا و چې د نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ شي. که څه هم د دې مرکزونو له لارې نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم شوی دی، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي کارکوونکو امکاناتو کموالی معتادینو ته اندېښنې پیدا کړي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، یلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خپې خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه واخست یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د میرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په معتادینو کې د زهر ایستلو د پړاو په اړه معلومات ورکوي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس د اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره ډېر مختلف درمل ورکړل کیږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډېره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکائینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یوه ډاکټر یا د یوه صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
ایا یو معتاد کولای شي چې د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولې په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولې تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی د الکولو معتادان وي او که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کیدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کیدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کیدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کیدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیر شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
دا سادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنگ سوی او غواړي په ښار کې دکان ورته جوړ کړي. خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري، بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې یوې افغانۍ ته هم لاس ور وړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې اجمل چیرې ځي او څه ور پیښیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کیږي.
بابا، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکاره او بېروزګاره ګرځم، ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کیږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهیږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمیږي چار میاشت تاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دی سمه خبره کوي، وای بیکاره یم، هم به ګټه وکم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو، دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بیکاری ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه یې.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که ګټه وه خو نور مال به ورته راوړم، او که نه وه نو بېرته به یې پرېږدم.
و سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه، په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوښو بابا، زه لاړم.
وازویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. وسړی دا لک را وګرځوه.
زاخه زه ډېرې زارۍ مو ورته کوه، پرېږده یار چې ته چې ځي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکا، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل اوزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان، باندې یو پلار اقسام ودانه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.